پېښور کې د مخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په د خرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا د سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به له مجید بابرو.
تړمو شیرون به د مشال خبرونو سرټکی ان سی او سی یا د کورونا وبا د سار قامي ادارې په ولس غ کړې چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو په اړه احتیاطي تدابیر لپامه نه غوروي. په کورمه کې د ځای مشرانو یو جرګې د پاره سمکنې او بوخکی بادامي سیمې د خلکو ترمنځ د یو لوزنامې لمخې تر 15 ورځې پورې دسبندې کړې. د اوکراین ولس مشر ولادیمیر زيلنسکي د دسمبر په 24 د روس هغه ورستي بریدونه غندلې چې په جنوبي بندري خار خرسون کې یې لک تر لګ لس کسان وو جلو 55 نور یټه پیان کړ. اوس د مشال خبرونو تفصیل. ان سی او سی یا د کورونا وبا د سار قامي اداري په ولس غ کړه چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو په اړه احتیاطي تدابیر لپامه نه غوروي. د دسمبر په 24 دغه ادارې په خپل هدایت نامه کې زیاته کړې چې په چین کې د کورونا وبا له وجې لګول شوي سفري او نور بندیزونه ختم شوي دي چې له وجې دا وبا پاکستان ته هم راتلی شي. د راپورونو له مخه دا مهال په چین او هند کې د کورونا وبا د نوي اومیکرون وایرس ګڼ شمېر ناروغان مخې ته راغلي. خو په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې د پبلک هیلث څانګې مشر نیکداد پریدی مشال لیډیو ته د دسمبر په 25 وویل چې په پاکستان کې تر دې دمه د دغه نوي وایرس پخلی نه دی شوی. د ان سی او سی د دې راپور له مخه پاکستان کې 99% خلکو ته واکسین ورکړل شوی دی. د شمیرو تر مخه 25 دسمبر پورې ټول ملک د 15 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او 13 ورځې یو کس ترې مړ شوی هم دی. په کورمه کې د ځایي مشرانو یوې جرګې د پاړه سمکنې او بوخکی بادامي سیمې د خلکو ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې تر 15 ورځو پورې ډسبندې کړې. د دواړو فریقانو ترمنځ له 13 ورځو راهیسې پروانه جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. د بره کورمه مرستیال کمشنر امیر نواز د دسمبر په 24 ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې د حکومت په مرسته جرګې د ډسبندې د لوزنامه کړې.
15 ورځې امن تیګه مو کې خو دا ان شاء الله امید ده چې مورشي به خالي کو. امید ده چې امن به د کشان قائم وي.
دا جګړه له هغې وروسته پیل شوې وه چې د بوخکي بادامي خلکو لپاره سمکنیو څخه تلونکي د پاسته کاڼي یا سوپ سټون ډک 12 ګاډي ودرول. د پاړه سمکنیو خلکو یې په بدل کې د بوخکي بادامي 4 کسان یرغمل کړي وو. د سند پولیسو په تیرو درې ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولي. د کراچۍ ختیځ د لید پولیسو مشر ساجد خان صدودی د دسمبر په 24 مشال لیډیو ته وویل چې د خار په بیرابیرو سیمو کې 150 افغان کډوال نیولي. بل پلو د کراچۍ د لویدیځ د لید پولیسو مشر فیصل بشیر هم پرون په بیان کې ویلي چې په اورنګي ټاون سایټ ایریا او حب سیمو کې 40 افغان وګړي نیولي. پولیس داوا کوي چې دا افغان وګړي یا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیل منی دی کاکر مشال لیډیو ته ویلي چې په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي دي. د دې په وینا په نیول شو کې داسې افغانان هم شامل دي چې قانوني اسناد ورسره شته. په کراچۍ کې میشت یو شمیر افغان کډوالو مشال لیډیو ته ویلي چې پولیسو دوی په قانوني اسناد لرور سربیره نیسي او پیسې ورسره غواړي خو پولیس دا تورونه ردوي. د بلوچستان په چمن خار کې ناصرګند وسلوالو د لویز واک یو اسکر په ډزو وجلې. د چمن دلی مرستیال کمشنر عبدالرحمید زهری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دسمبر په 24 هغه مهال شوې چې لویز په گشت روان وو. نوموړي دا د ترهګرۍ پیښه بللې ده چې تر اوسه د پیښې ذمہ واري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلوم وسلوالو یو نرخیزې په ډزو وجلې دي. د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر په 24 نامعلوم وسلوالو د عمر لالو په نامه یو نرخیزې وجلې او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې دوی په دې اړه مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې. په خیبر پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم یو شمېر نرخیزیان وجل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د دسمبر په 24 د روس هغه ورستي بریدونه غندلې چې په جنوبي بندري خار خرسون کې لک تر لګ لس کسان ووجل او 55 نور ټپیان کړل. د ولسمشر له دفتره ویل شوی چې د خرسون خان پر مرکزی برخه کې د خالی پورر د کریسمس په سهار او ماخم نه خشوي ځایونه پوزي ودانې نه دي. زيلنسکي داسې عکسونه شریک کړل چې د سړکونو په غاړو ویني ویني مړی خای. په یو بل عکس کې د اپارټمنټونو ساحې ته نږدې د تور لوګي لوی لوی لړې خودل شوی. د غلطه تر لګه په دوه موټر غور لګیدل. ولسمشر لیکلی دا د اوکراین ولس اصلي ژوند دی او روسي ځواکونه د خپل ویری او خوشحالۍ لپاره په وجنو تورن کړل. ورسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان کرکټ بورډ په خوانی کپتان شاهد افریدی د لوبغاړو د منتخب کولو بوري مشر یا چیف سلیکټر ټاکلې په خوانی نړیوال لوبغاړی عبدالرزاق او راو افتخار د انتخابي کمیټې غړي ټاکل شوې دي دا پس لاغی دا چې د پی سی بی د انتظامی کمیټې نوی مشر نجم سیټي د محمد وسیم په مشرۍ په خوانی کمیټې تحلیل کړه سیټي د دسمبر په 2 د پی سی بی مشر رمید راجا له دندې ګوښه کړې او حکومت په څلورو میاشتو کې دننه د نوي ګورننګ بورډ جوړولو لپاره انتظامی کمیټې وټاکله د مشال خبرونه پای
خبرونه مولا مجید بابا راوریدل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو په چین کې د کورونا وایرس دی نوې ډول تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې په دې هیواد کې د دې وبا د ممکن خپرېدو لامل اندېښنه ښودلې ده د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي وایي خلک باید له کورونا څخه د حفاظت لارې چارې په پام کې ونیسي
ټول انتظامات موږ سره د ډایګنوزیس او وبا کې کومه فراغله ده مکمل ختم نه ده ټول ویکسینیشن او بوستر ډوز د ادارې خیالو ساتي
د کورمې د پاړه چمکنې او بوخی بادامي خلکو ترمنز له شروع راهیسي روانه جګړه د حکومت په سرپرستۍ کې شوې یوې ځای جرګې بیګا درولې ده د کورمې مرسیال کمشنر هیلمندې چې تر دې وروسته به سیمه امن شي
15 ورځې امن تیګمو کې خدا مورسی وخالي کو امید ده چې امن به د کشان قائم وي
او د خیبر پختونخوا پولیسو د صوبې درې ضلع شمالي وزیرستان بنو او لکی مروت د ترهګرۍ پیښو له کبله حساسې یادې کړې دي د لکی مروت اوسیدونکو او د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکښ حکومت غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي
که چرته شتیا یو ځل څوک سنجیده وي او دا وایي چې د یان اور لګیدلی دی په کار د دې مخنیوي وشي
هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ اولنۍ موضوع ته راشو په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې ویلي په گاونډي هیواد چین کې د کورونا وایرس دی نوی ډول تر خپرېدو د پاکستان لپاره هم خطر جوړ کړی دی په چین کې کورونا وبا تر هغه وروسته یو عربیا سر راپورته کړی چې هغه هیواد پر خپلو وګړو سفري او نور بندیزونه نرم کړل پاکستانی ډاکټران د دې هیواد پر وګړو غږ کوي چې د مخکې په څیر له کورونا وایرس د حفاظت پر لارو چارو عمل وکړي شبیر احمد جان لپی خبره معلومات راکوي
این سی او سی یا د کرونا وبا لپاره جوړه پاکستان کې قومي اداره وایي چې چین کې د کرونا وبا له وجې لګول شوی سفري او نور ټول بندیزونه پورته کړل شوی دي او دا وخت د کرونا وایرس اومیکرون نوې قسم خور شوی دی کوم چې پاکستان ته هم راتللې او خورېدل شي په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې پبلک هیلت څنګه مشر نګدت افریدی مشال لیډو ته د دسمبر په 15 وویل چې کرونا پاکستان کې کم شوی ده خو ختم نه ده او کوم نوې قسم چې چانا کې راغلی دی لا تر دې د مدلته پخلی یا تصدیق نه دی شوی
کوم پورې چې نیوی ویریانت تعلق ته نو لا تر اوسه پورې په لیبارټرو کې ډایګنوس شوی نه دی کرام شي د پبلک هیلت لیب زم خپل لیب کیم یو کې ټول انتظامات موږ سره ستاده دی د ډایګنوزز او د جینوم سیکوینسینګ په عمل کې چې کم کووډ وبا وا او شوري دا نه تو سپورې دا کې کافي حد پورې کومه خوراغله ده خو مکمل ختم نه خاص کر هغه علاقې چې کوم ځکه ایئرپورټ یا کوم ځکه کوم دی چې ریاس کې چې بهر ته تک راته کېږي نو په دې ریاس کې هغه کسان چې کوم ټیمونه موږ دي هغه 57 کې او هلته خپل ویکسینیشن کوي او خپل چې کوم بوستر ډوز دی دا ریسیا نو ساتي
دا چې په حکومتي کچه انتظامات اوس هم شته او کنه او کچره یو وار بیا د کرونا وبا خوريږي نو د صحت محکمه ورته چمتو ده او کنه نو نوموړ جاتوي چې ټول انتظامات هم غشان دي او دوی اوس هم د کرونا مخنیوي او د دې د معلومولو او د دې ټیسټونه په مستقله توګه کوي
مکمل فولي الارټ ګورنمنت په ایئرپورټونو باندې چې کوم کسان دي الټم ویجنس روان دي کوم پورې چې سرحدونو تعلق په پاره باندې خپل کووډ ټیمونه شته دا اوس تقریبا د شلو شلو پزیشتو کسانو چې کوم ټیم وي هغه د هر یو کس سینیشن چې کول او کول بوستر ور کول دا غوی ریکارډ ساتل لایسنس مینټین کول او دا موږ تر اتللو بیا په پروینشل سطح باندې د ټول صوبو د کووډ حساب کتاب وسم کیږي او چې کوم سچویشن رپورټ دی دی ټیک ټاک یې سونه کم شي وي خو چې کوم اقدامات یې وسم دي
ان سی او سی خپل رپورټ کوي چې د نوې قسم کورونا وایرس ډیر په تیزه خوریدونکو او خطرناک هم دی نو باید ټول خلک خپل احتیاط وکړي دا رپورټ ښایي چې پاکستان کې خو شاو 90% خلکو ته ویکسین ورکړل شوی دی او دا کورونا وبا د خوریدو امکانات کم دي خو باید د ماسک استعمال، لاسونه وینځل او درش نظر ساتل په شمول ټول احتیاطي ګامونه پورته کړل شي. د صحت قومي ادارې یا ان ای ایچ میرو تر مخه 25 دسمبر پورې ټول ملک کې د کرونا مثبت شرحه 0.4% ده او دا وخت د 15 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي. 13 ورځ د کرونا وبا نه یو کس مړ شوی هم وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په کورمه کې د ځایی مشرانو یوې جرګې د حکومت په مرسته د پاړه چمکنۍ او بوخکي بادامي له خلکو سره یو لوزنامه کړې چې له مخې دواړو خواوې تر 15 ورځو پورې یو له بل سره له جګړې منع کړل شوي دي. د دواړو فریقینو ترمنځ له 13 ورځو راهیسې پروانه جګړه کې 4 کسان وژل شوي دي. دا جګړه لاغ وروسته پیل شوې وه چې د بوخکي بادامي خلکو له پاړه چمکنۍ او څغتلون کې د پاستکانی یا سوپ سٹون 12 گاڑی درولی وو چې په بدل کې د پاړه چمکنۍ او خلکو د بوخکي بادامي 4 کسان يرغمل نیولی ول. تفصیل طارق او رغزیرا کوي.
په کورما کې د پاړه چمکنۍ او بوغاکه او بادامي خلکو سره پیل شوی جګړه تر 4 ورځې پس ودرول شوې ده. د بره کورمې مرسیال کمشنر امیر نواز د اتوار په شپه مشال لړیو ته ویلي د حکومت په سرپرستۍ کې ناست جرګې دواړه فریقین تر یوې موعده پس پر دغه پابند کړي چې تر 15 ورځو پورې به د علاقې امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ غلط ګام نه اخلي.
15 ورځې امن تیګمو کې خو دا ان شاء الله امید ده چې مورشي به خالی کو. امید ده چې امن به د کشان قائم وي.
د چهارشنبه پر ورځ دا جګړه هله پیل شوله کله چې لپستو کانو یعنی سوبسټون ډک شاوخوا 12 گاڑی تر ودرولو پس پړه چمکنیو په بدل کې د بوغکه بادامي سلو تنه یرغمال کړل. کڅو هم سلو تنه یرغمال شوی خلک روسته جرګې رخلاص کړل خو فریقینو بیا هم جنگ ته دوام ورکړی وو چې دا د سلو تنو په مړکیدلو یو بل خنړې جګړه وګرځیدله. د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق وای دومره وشي چې جنگونه ودرول شي خو د مسلو پورا او سم حل نه راوستل کیږي چې دا د دوی غټه ناکامي ده.
د زمکو جنگ، د ونو جنگ، د غرونو جنگ، دا ټول هغه جنگونه دي چې دا د مو د علاقې ته پارا خیر نه وروړي. دا مو لپاره لوی افسوس خبره ده چې د سرکاري جرګو باوجود، د سرکاري دفتر او افسرانو باوجود
په پاړه چنار کې د خالی پورا زیوش میر مدني فعالانو د پاک یوت مومنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په سرپرستۍ کې احتجاج کړی وو چې پکې د جنگ ودرولو او فریقینو ترمنځ کمی مسالې ته د حل لار کتلو غوښتنه شوې وه. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال رډیو ته وای اول جنگ ودرول زوري ول ولې چې قیمتي ځاني زیانونه رسول او بل دا چې د سیمې امنې په خطر کې اچولې وو او زیاتوي تر دې پس به جرګه بیا کینی او د شخړې حل به په مستقل بنیادو راو باسي.
چې اول به مدرسي سپایر کو مرچی به خلی کیږي او مرچو ته ایف سی پولیس کیږي هغه نه بعد به مدرسه 15 کو ورزه کونه وي او اتلس قسم یو سائیڈ نہیں اتلس قسم بل سائیڈ نہیں چکم دا مسالہ جوڑا شولا او پچ شی وش والا او دی بندے باقاعدہ ٹول کینی او ان شاء اللہ زر نظر بدی مسالے حل رو باس.
د غندو په غره لنجا د بوغاکه بادامي خلکو لا پړه چمکنیو سره ډیره په خوانه ده او پر یاش خړی 1900 اتم کال کې یو جرګه شوه خو په هغه کې هم پر مکمله توګه د حل لارې نو موندلې. په سیمه کې دوه فریقینو پر یاد غره د ملکیت لنجا عدالت ته هم وړي خو شاوخوا 2 میاشتې تر دلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوې. طارق کورک سے مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې جنوبی ضلع ترهګرای له پلوه تر نورو لزیات ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په دې اړه کې وزیرستان لکې مروت او بنو د پام وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمو کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. ځایي ولس تور پورې کوي چې حکومتي او امنیتي ادارې هلته د وسلوالو په مخنیوي کې سنجیده نه دي. خو صوبایي حکومت وایي وسلوال به بیا منظمېدو ته په هیڅ صورت پرې نه ږدي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع وزیرستانونه بنو لکی مروت او خواوشا کې روان کال کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې او د غلطه ځایي خلکو د روانې نامنۍ ضد وخت په وخت پر لتون او جرګې کړي. روان 2022 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د نه ځانمرګي او ګڼ وسلوال بریدونو پرته او وسلوي هدفي بریدونه وشول. د غلطه د نام نیتایی د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال محمد علي باباخیل هم د دسمبر په درویشتمه له میډیا نمائندګانو سره په خپلو خبرو کې وکړ چې د په وینا د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع وزیرستانونه بنو لکی مروت روان 2022 کال کې د ترهګرې پیښو تر ټولو زیاتې سختې سیمې ګڼلې شي. په بنو کې د دسمبر په 19مه د چارواکو په وینا د ترهګرې ضد پولیسو ادارې په مرکز کې وسلوالو لخوا سرتیری یرغمل کړل شول چې وروسته په عملیاتو کې 25 وسلوال او 3 سرتیری ووژل شول. دغه شان لکی مروت او جنوبي وزیرستان کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو پر لپسې وسلوال بریدونه ترسره شول چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه یو ځل بیا د امنیت په اړه اندېښمن شوي. د لکی مروت اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې لاریونونه او جرګې کړې چې د غلطه نامنی زیاته شوې. نن یې پولیس خپله هم تایید کړي
داس دشتګردی په پتغ ځای ولاړه نه وي. دا خبره به مخ ته هم ځي لکه څنګه په اسلام آباد کې هم یعنی خودکش وشوه. مونږ به چې کله د افغانستان سکوت وشو هلته مونږ دا خبره کوله چې دا کم معاهده وشوه دا ډېر خطرناک دی. دا اور به دلته رلګي هغه ډول وهم لګېدو په هغې کې دننه زمونږ له اړخ نه مطلب په دې کې سنجیدي خو پرېږده مطلب په دې کې ملګري وه. مونږ به بار بار هغې په ضد پسونه کول جرګې مرکې به مو کولې چې دا ډېر ټیک اور نه دی. دا به مخ ته ځي دا به خطرناک پړاو واخلي. خو سم مونږ وایو که چېرته شتیا یو ځل څوک سنجیده وي او دا وایي چې د یعنې اور لګېدلی دی په کار دی د مخنیوی وشي که نه وي مونږ وایو چې دا مونږ خواس هم د دغسې ښکار یو خو دا به خامخا پاټک مخ ته هم ځي نورې سیمې به هم دا اخلي.
شمالي وزیرستان بنو لکی مروت او جنوبي وزیرستان پرته روان کال کې ځایي ولس تر سواد بونیر او نورو سیمو کې پر لپسې ولسي پاسونونه وکړل. د روانې نامنۍ او وسلوالو د بیا فعالیتونو د مخنیوي غوښتنې په وار وار تکرار شوې. د بنو په جاني خېلو کې هم ځایي خلکو لخوا د نامنۍ او هدفي وژنو ضد پر لپسې پرلت پاسونونه او جرګې رابلل شوې. ځایي خلک وایي چې حکومت سیمه کې امنیت ټینګ کړي د پرلتونو په دوران ورسره شوې ژمنې دې پوره کړي. بل طرف حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مردان پولیس وایي پرون د دسمبر پر 23مه د مل روډ په سیمه کې پر نرخزي عمر چې په لال مشهورو خپل یو ملګری ډزې کړې دي وغه وجل دي. د لال مړې نن د مردان په بغداد کې خاور ته وسپارل شو. دغه په جنازه کې عام خلکو هم ګډون وکړ. پولیسو زیاته کړې چې د پیښې اف آی آر درج کړې او هڅه کوي د لال قاتل زر گرفتار شي. عظمت علي شاه معلومات راکوي.
دا دسمبر په 23 مردان کې په ډزو کې د وجل شوی نورلس کلن نرخزي عمر اور فلال جنازه دا دسمبر په 25 په بغداد مردان کې ادا کړې شو او هم هلتا خورتا اوسپارل شو. دا پولیسو په وینا چې د مړ شوی نرخزي د رور په مودیت کې د عمر په دوه ملګرو اف آی آر درج کړي او د ککړو کسانو پر ضد یې کاروایانې روانې کړې دي. دا مړشوی نرخزی رور هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو ورته د ډزې کون کی تن د نیولو وعده کړی ده.
یره مونږ خو پورون به بل ځای کې زو مو غارون همونګه چې ماستن تقریبا ما هم درمیان کې رالو نو اطلاع را تو شو او یلا شان ساس غارون شه مشتي او یل تزان راو رسل پولیس والا خو ماشالله خو برابر رسیدلو او زمونږه هیلپ کړل او ټول مرګري او خوازر ولاړو خو تب شیشار یو شی جاری کړل.
جنازې ته راغلی د عمر ملګری محمد احمد مشال ریډیو ته وویل چې نه دی خبر چې په پیخه کې به ککړ کسان اونې ویشي یا نه، خو په دې خوشاله دي چې په قبر او جنازه کې عام ولس ګډون وکړ.
واسان خبر دا انصاف نه کوي د کور د طرفه دا حج سرا داسې پیدایشي داسې مې کور نم بنشي به بار من صاحب نور کې اوس دا مر شو د کم چې وجلې هغه بنند و درې ورځې خپل مزو کې بلز به اخلاص خبر خط په چاره له پاغه راغله
دا نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم ترانس اکشن الاینس د شمیرو ترمخه دا کال 2015 لسم نه تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا کې په مختلفو پیښو کې له 15 اتیاو زیات نرخزیان وجلې شوې دي چې پکې زیاتره پیښو کې ککړ کسان ندی نیولې شوې عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوږی ردوونکو د پاکستان د سند صوبی پولیسو ویلي په تیرو درو ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولې دي دوی په وینا د خلک په دې نیول شوي چې یا خو پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل او یا هم په جرمونو کې ککړول خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو یوې وکیلې منیزې کاکړل مشال ریډیو ته ویلي په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او کار روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي وو په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس دوی پر قانوني اسنادو لرلو سربیره نیسی او پیسې ورڅخه غواړي خو پولیس بیا دا تور ردوي نیاز علي له کراچۍ رپورټ راکوي
د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزئی د دسمبر په څلېرشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې په تیرو درې ورځو کې د اسنادو نه لرلو په تور 150 افغان کډوال نیولې دي بلخوا د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع ایس ایس پی فیصل بشیر بیا د دسمبر په څلېرشتمه په خپل یو خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د ښار په اورنګي ډاون سایډ ایریا او هب سیمو کې سلویخت افغان کډوال نیولې دي د پولیسو په وینا نیولې شوي ټول افغان کډوال عدالت ته وړاندې کړي چې عدالت بیا زندان ته استولې دي په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په نیولې شوي افغانانو کې زیاتره خزی او ماشومان دي
په کراچۍ کې د افغان کډوال د نیولو چې کومه سلسله د سو وخت راي روانه ده هغه تر اوسه لا دوام لري د روزانه په بنیاد په کراچۍ کې مشت افغان کډوال نیول کیږي او عدالت ته وړاندې کیږي په دې نیول شوي افغانانو کې زنانه او ماشومان هم دي
منیزا کاکړي زیاته کړي چې د سند حیدرآباد په زندان کې د دوه میاشتونو بند یو ناروغه افغان میرمنې ماشوم هم په زندان کې پیدا شوې دي او عدالت بیا دغه میرمنې او د پیدا شوې ماشوم افغانستان ته د استولو امر کړی دی
په دې نیول شو افغانانو کې اکثره د علاج لپاره کراچۍ ته راغلي امدارنګ د سین کوټری په زندان کې وی افغان میرمن ماشوم هم پیدا شوې دي د کم ماشوم نوم شې دوی انزله یې خېری او د دې میرمن چې کله د ریپورت اورډر هغه جج لیکون او د ماشوم نوم هم پکې یاد کړی دی ریپورت اورډر کې سیدا ماشوم انزلب هم د دې سره ریپورت کیږي
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی په کیمپ کې میچ یو سپینګری او یا کلن امیر الله مشال ریډیو ته ویل چې د 15 کلونو راهسي دلته جون کوو خو ست پولیسو د یری لا عمله د کیمپ په بهر نشو وتللې
پښتون والا نشته کوم دوی ته پولیس ولې سي وای پیسې راکړه اوس وای پولیس را دی وای پیسې راکړه څنګه پیسې درکم څنګه خبره کوم هیڅ ټوک نشته د خبر پښتون کوي چې وای بابا څه مشکلات لري مونته مشکلات پښتون والا څوک نشته ډیر تکلیف دی تکلیف دادی وای پولیس را دی وای پیسې راکمه
دا کراچی پولیس بیا بیا دا تور دوی وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري پسند کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر 13 میاشت نومبر په 19مه افغانستان ته تللی و او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی وو او بیا طالب چارواکو ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی غستونزو په اړه هم د هغې سره خبرې شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د ښه سلوک او د ستونزو د حل په اړه ژمنه کړې ده د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې موجود یو بل سپینګری محمود الله مشال لیډیو ته ویلي چې مخکې دلته ژوند په قرارو خو اوس ورځ تر بلې ورته ستونزې زیاتېږي
موږ وطن تر کړې 15 کال به زیات کم کیږي یا 15 یا 40 دلته چې راغلي صاحب موږ خپل د لاس چاته ملاس نه نیولې کبار کوو کاغذ ټولو پلاستیک ټولو خپل بال بشت صاحب روزي پیدا کوو خو لاس مو چاته نیولې نه ده لیکن موږ په اوس مخکې کلو کې په موږ باندې ډیر راحت اوس دا 6 کال چې داخله شوی ده په موږ باندې صاحب د کیم په چې ووزه صاحب تر لاس ونیسه کاټ ولرو هم صاحب نیسیم کبي کاټ هغه خو هیڅ څه پرې نه موږ صاحب ستونزې د بیخي ډیر
په دې رسته کې په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ مشال لیډیو ته ویلي وو چې د نومبر په میاشت کې نیولې شوی افغانانو کې دویشت او د اکتوبر په میاشت کې اته سلویخت هغه افغانان پولیسو نیولی وو چې قانوني اسناد لرل، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي وو او بندیوان کړي وو او دوی بیا د پولیسو او د عدالتونو څخه راخوشي کړي دي. په دې کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو. د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې لجمی د راتګ سره دوی ته په زندانونو کې سخت مشکلات دي. په سن کې سخت کال د جولای د میاشتې راهسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او د سن حکومت وایي چې پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد لري او یا په سو جرمونو کې ککړ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 4 لسلاکه افغان کډوال میشتي چې په دې کې 9 لاکه رجسټرډ دي او د 4 نه تر 5 لاکه پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د عمران خان هغه غوښتنه بیا رد کړې چې وایي په دې هیواد کې باید عام انتخابات تر وخت مخکې وشي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت مخکې انتخابات ممکن نه دي. تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې وو.
د منصوبه بندی وفاقي وزیر وایي هیواد ته د ورپیخو معاشي او امنیتي ستونزو په وجه د وخت نه مخکې په هیواد کې نوي عام انتخابات ممکن نه دي. دا خبره حسن اقبال تیره ورځ په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې په داسې محل کړی ده چې هم تیره ورځ پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلی وو چې په مارچ یا اپریل 2023 کې په پاکستان کې د نوي عام انتخاباتو امکان دی. خو وفاقي وزیر احسن اقبال په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې عمران خان په خپل په 2021 کې د شریکو ګټو د شورا یا کونسل اف کامن انټرستس په غونډه کې د ټولو صوبو سره په مشاورت دا فیصله کړې وه چې را روان عام انتخابات به په هیواد کې د نوي سرشمیرنې لاندې ترسره کیږي.
خود عمران خان صاحب فیصله کر کے گئے ہیں.
پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوي مردوم شمیرې لاندې پکار دي. نو اوس تر اپریل میاشتې پورې سرشمیرنه روانه ده او بیا د هغې وروسته 4 میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوي حلقه بندیانو لپاره پکار دي. اوس مهال د انتشار نه بلکې د استحکام ضرورت دی چې موږ په دې وخت کې د معاشي او امنیتي چیلنجونو مقابله وکړو. عمران خان په شخصي ټلویزیون سونو نیوز 13 ورځ مرکه کې ویلی دي چې دغه په نظر پر روان مارچ اپریل میاشتو کې د نوي الیکشن امکان دی، ځکه چې په جنوري او فروری کې د هیواد معاشي حالات نور هم په خرابېدو دي.
میرا خپل خیال یې
زما خپل خیال دا دی چې دا انتخابات به په مارچ اپریل کې وشي چې د هیواد کوم معاشي حالات دي نو که اوس استابلیشمنت ته په نظر ناراضي نو تر هغه به ورته په نظر راشي. د هیواد ټولې ادارې او ادلیه به پرې هم پوه شي چې ضرورت د انتخاباتو دی.
ملکی ضرورت الیکشنز
د عمران خان د دې سرګندونو په اړه مې د خبريال او سیرونکو محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې غنی عمران خان له بده کومي ادارې له خوا ډاډ ورکړې شوې وي چې انتخابات د وخت نه مخکې کېدون کې دي.
ما ته دا سينخ کاری چې چا بدلې کیندې هاني ورکړي زما خپل خیال دا دی چې هغه خپل هغه کارکون چې دا چا اوس دا تمه ختمېدو والا ده چې سلیکشن کېدو والا ده کنه زموږ خبره څوک منیم کنه منی دی به اوس هغه ځان سره مصروف ساتي نو دی به داسې خبرې خامخا داسې اوسو بیانونه به نورم ورکوي چې هغه سره دا خبره ثابته شي چې د عمران خان خبره منلې کېږي. عمران خان نن هم ډېر اهم سړی دی.
په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند قومي اسمبلی غړو ته د ګل په ورځ د خپلو هغه استفاګانو د تصدیق کولو لپاره قومي اسمبلی ته د ورتلو امر ورکړی دی کومې چې 2 اپریل په 11 نیټه په اجتماعي توګه ورکړی وي. خو د تحریک انصاف د 11 غړو نه علاوه د 10 د زیاتو نورو غړو استفاګانې تر دې دمه د اسمبلی د سپیکر لخوا نه دي منظوري شوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکه
په 9:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجه
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
سندره جادوګری
په 3:30 بجو
روختیا او درملنا
په 4:00 بجو
په پیښور کې د مخام 5:30 بجې کې دونکو د لند خبرونه له مجید بابا راوړو.
این سی او سی یا د کورونا وبا د سر قامی اداري په ولس غ کړه چې د کورونا وبا نه د بچکیدو پاره احتیاطي تدابیر د پامن غوروي. د دسمبر په 23 د غیداري په خپل هدایت نامه کې زیاته کړي چې په چین کې د کورونا وبا له وجې لګول شوی سفري او نور بندیدونه ختم شوی دي چې له وجې دا وبا پاکستان ته هم راتلی شي. د راپورونو له مخه دا مهال په چین او هند کې د کورونا وبا د نوي اومیکرون وایرس ګڼ شمیر ناروغان مخې ته راغلي. په کورمه کې د ځایي مشرانو یوې جرګې د پاړه چمکني او بوخکي بادامي سیمې د خلکو تر د یوې لوزنامې له مخې تر 15 ورځو پورې ډزبندي کړي. د دواړو فریقینو ترمنځ له تیرو څلور ورځو راهیسې په روانه جګړه کې څلور کسان وژل شوي دي. د سند پولیسو په تیرو درې ورځو کې نږدې 200 نور افغان کډوال نیولي دي. د کراچۍ ختیځې دلی د پولیسو مشر ساجد خان سدوزي د دسمبر په 23 مشالې لوته وویل چې د ښار په بیرابیرو سیمو کې یو نیم سل افغان کډوال نیولي. بل پلو د کراچۍ د لوېدیځې دلی د پولیسو مشر فیصل بشیر هم ویلي چې څلوېښت افغان وګړي د دغه ښار نیولي. د بلوچستان په چمن ښار کې ناصرګند وسله والو د لوی ځواک یو عسکر په ډزو وژلې. د چارواکو دا د ترهګرۍ پی خبرې ده چې چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلوم وسله والو یو نرښځې په ډزو وژلې. د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر په 23 نامعلوم وسله والو د عمر راډو په نامه یو نرښځې وژلې او تښتېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دسمبر په 23 د روس هغه وروستي بریدونه غندلي چې په جنوبي بندري ښار خرستون کې لږ تر لږه لس کسان ووژل او 55 نور یې ټپیان کړل. د ولسمشر له دفتره ویل شوي چې د خرسون ښار په مرکزی برخه کې د خالی په ورځ د کرسمس په سهار او ماښام نښه شوي ځایونه پوځي ودانۍ نه دي. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی کپتان شاهد افریدی د لوبغاړو د منتخب کولو بوري مشر یا چیف سلیکټر ټاکلې. پخوانی نړیوال لوبغاړی عبدالرزاق او راو افتخار د انتخابي کمیټې غړي ټاکل شوي دي.
د مشال ریډیو لن خبرونه. د ایران عدالت پر یو بندي احتجاج کوونکي د اعدام حکم تایید کړی او د بل هغه غوښتنه یې منلې چې مقدمه ته باید له سره کتنه وشي. د مرګ په سزا یا اعدام محکوم محمد کبادلو او سامان سیدی دواړو غوښتنه کړې وه چې د دوی پر ضد جوړې مقدمې د له سره وورزول شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مظاهرو پرون سل ورځې پوره شوې. صفی الله استانکزی جزئیات راکوي.
د ایران ستره محکمه ویلي د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سیدی دوسیه بیرته محکمه ته راجع شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سیدی چې اعتراضي سندرې او شعرونه ویل د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایه قوی ویلي د سیدی دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمه ته استول شوي. تر څنګ د محمد قبادلو په اړه د قضایه قوی په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او 15 نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایه قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوې. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې شل تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. مظاهره چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې ټول ایران ته پراخې شوې. په دې سلو ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 13500 معترضان نیول شوي او څه باندې 5000 تنه ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعال نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده پرون اندېښنه ښودلې چې پر ښځینه بندیانو تیری کېږي او ځورول کېږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
صفی الله استانکزی رپورټو د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر 23 ناوخته مشال لیدو ته پخلی کړی چې په دې اړه جاری شوی مکتوب کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د اقدام غندلې او د جدي اندېښنې وړ یې بدللې دی. تر دې مخکې هم د ډېرو دولتي ادارو خزینه کارکونکي د طالبانو لخوا په کورونو کېنول شوي دي. بیا هم تفصیل صفی الله ستانکزی را کوي.
د نا دولتي مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لومړنیو غبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ یو باله. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال رامیز الکبروف تېره شپه په خپل ټویټ کې ویلي د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللی او ویلي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسېدو په برخه کې د هغوی ونډه ډېره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشر ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو دا اقدام غندلی. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر وکړ چې تر بل امر پورې دې په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد د سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغو بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به یې لغوه شي. پخواني حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خپاره شوي ارقام ښیي چې د بیا رغونې، پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نا دولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانونو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي، د 3 اتیا نړیوالو مؤسسو په ګډون 3 اتیا انجوګانې ثبت کړي دي. په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پوهنتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه له سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېری ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې، خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامې روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
صفی الله ستانگزی رپورټ دا بل یو هم. او د بلوچستان په مرکز کوټه کې افغان کډوالو زده کوونکو په خپل هیواد کې د واکمنو طالبانو د تازه کړنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو په افغانستان کې د ښځو پر پوهنتونونو بندیز غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د تعلیم لارې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دسمبر پر 10 د افغانستان په ټولو شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو بندیز اعلان کړی دی. نور حال کوټې د مشال رډیو خبریال سمت شبنم راکوي.
د ډسمبر پر 14 افغان کډوالو زده کوونکو د کوټ پرس کلب مخته په افغانستان کې د ښځو د زده کړو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره مال یو افغان کډوال زده کوونکی او مدني فعال ساده دین مشالی ډو ته وویل
د طالبانو کومه موجوده فیصله ده د زموږ د افغانو خوندو میرمنو د مکاتبو او پانتونو د تعلیم باندې بندیز لګولو ته، نو موږ د هغو خپل افغانو خوندو سره د اظهار یکجهتي او همدردی د همغږۍ پیغام لپاره دلته راغونډ شوي وو. هدف مو دم دی چې له طالب چې کوم موجوده حکومت دی د هغو سره مو درخواست دی، خواست دی په هر لحاظ باندې چې زموږ افغان خوندې او میرمنې له تعلیم له رڼا سره محرومه ونه ساتي او د دوی پر مخ د علم دروازې ژر تر ژره را خلاصې کړي.
په افغانستان کې د طالبان حکومت په خپل یو تازه فرمان کې د یو د ټولو شخصي او دولتي پونتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز فرمان جاری کړی و. د طالبانو دغه فرمان پر نړیواله کچه غندل سوی دی او د ټولنیزو رسنیو ترڅنګ یو شمیر پیژندل سوو شخصیتونو او مدني پالانو هم د ښځو پونتونونو د بندیز غندنه کړې ده. احتجاج کوونکی افغان کډوالی اسینه مشالې ټول چې له طالبانو خواست کو چې په یواد کې د ښځو د زده کړو لپاره د غوي پونتونونه ژر تر ژره پرانیزي.
زه هیله کوم طالبان مکتبونه خلاص کړي. دا ډېر افسوس ځای ده چې موږ افغان د نجونې د افغانستان نجونې تعلیم نشي کولای. ولې نشي کولای؟ زه بيخي متوسره یا مسی دا ولی انجن تعلیم نس کوي انجن خو تعلیم ته ضرورت لري څنګه خوان کې دا یو تعلیم یافته انجلی سکول ته روانه ای الکان تعلیم کوي انجن ول نس کوي انجن تعلیم ته ضرورت لري
طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په پیل کې د شپږم ټولګي څخه پورته د شوز شونځي تړلو امر کړی وو خو په اوسنی فرمان کې د شوز پونتونونو تړلو امر کړی طالبانو ویلي چې په دې لړ کې د یو شری چوکاټ جوړولو باندې کار کوي خو په دې اړه نور مجلس یا فرمان مخته نه دی راغلی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په تورخم کې کسٹم چارواکو د دسمبر پر 23مه یعنی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې پرستاو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت خکولو او د غې د لا تیزولو په مخه د دوړو هوادونو د اړوند ادارو چارواکو غونډې کړې دي دوی په خبره دوړه خواوی پر دې سلا شي چې د گاډو مالونو کلیر کولو عمل به تیزوي او ټرافیکی ستونزې به حلوي هلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي بیا وایي پر دروازه سکینر یا کانټې باید زیات شي چې دوی په وینا مالونه په کم وخت کې کلیر او تجارت یې وده عمومي د فرهاد شنواری رپورټ ورو
د تورخم کسٹم ډیپټي کلکټر یاور حیات د دسمبر په 23مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان یو شمیر محکمو چارواکي سره په دې سلا شول چې دواړو غاړو ته به د ګاډو او مالونو کلیر کولو عمل توندوي او ټرافیکی ستونزې به هواروي
په دې کې همغه ډیر زیات کوششونه کوو د دواړو سایت ته چې کم تجارانو ته اسانیانې پیدا کولو لپاره چې لګ رش جوړ شوی دی پاغه کې مونږ افغان مرګرو ته ډیر زیات ریکوست سوکل زموږ د ګاډي سپیډ سره او تیزه سره واخلي نتیجه هم دارو ته هغه مونږ سره ډیر کمټمنټ سوکل چې ان شاء الله مونږ دا د ګاډو چې کم رفتار دی دا تیزه وو خپل طرف ته به کلیرنس پروسس یاتو او دا غي ګاډي هم ډیر ګڼ تعداد کې اوسه مخلو لګیا یو چونکی زموږ دلته دا کنستراکشن روان دی او دا پروجیکټ جوړیږي لګیا دی هغه وجه نه دلته زموږ ته لګ سپیس ایشوز وی نو اوس پدې کې مونږ له ځلې کو لګیا یو ان شاء الله امید خو دې چې دا غي طرف نو پازټیو ریسپانس وي
د پاکستان او افغانستان ترمنز امپورټ ایکسپورټ کوونکی سوداګر واحد خان شینوار وای چې په تورخم کې دا مهال د ګاډو او مالونو کلیر کولو لپاره یوازې یو سکینر او یو کانټه لګیدلې او په کار د لومړی دا سہولتونه زیات کړل شي
ټریډ به مونږ هلته بڑھاو شي چې مونږه کوم دوی لوازمات دي کاغه مثال کانټه شو کاغه سکینر شو چې هغه دلته مونږ ته ډبل ډبل ټریپل ټریپل ولګي چې هغه کوم پروسس دی چې هغه تیز شي بل پروسس ما دومره چې یو یو کاله پنځه پنځه شپږ شپږ ورځې ولاړي شل ډیپارټمنټ ناشتي څو پورې چې پته ونې لګي چې کلیرنس څوک نو هغه پورې ټریډ نشي بڑھاوې دی
د پاکستان کسٹم ادارې لخوا جاری کړل شو شمیرو تر مخه د تیر کال په پرتلا په تورخم دروازه افغانستان سره د پاکستان ایکسپورت یا صادرات زیات شوې په کال 2023 کې په جولای اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه په دې تورخم دروازه خوښه 90 میلیون ډالر ایکسپورت شوی وو او سکال یعنی 2023 کې د جولای اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه د ایکسپورت یو سل او یو شپږ میلیون ډالر ته رسیدلای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وای په ایکسپورت یا صادراتو کې دا شمیره هم د تیرو کلونو په پرتله کم ده د زکه چې په خوا به لدین هم زیات ایکسپورت یا صادرات کېدل د سوداګر وای په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ سفری بندیزونو او ترافیکی ستونزو لامل د دوی په کاروبار ډیر اغیز شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم د مشال ریډیو سره اوسئ
د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې د راتلونکي 2023 کال په جون میاشت کې د ټیکس نه اخیستلو موده پای ته رسی. له دې سره به ټول موټرونه او ګاډي ناقانونه شي چې مالیه یا ټیکس ور باندې نوی ورکړل شوی. د دې ګاډو شمیر لکونه یادېږي. د دې ګاډو مالکان مې وایي کې حکومت یې ګاډي چلېدو ته پرې نږدي نو لوی شمیر خلک به بیروزګار شي. د دوی په وینا د پاکستاني موټرو اخیستو توان ځکه نه لري چې هغه د هغې بیې ډېرې ګرانې دي. خو د کسټم ادارې چارواکي وایي دوی به د ملک د نورو برخو په څیر په ملکن ډیویژن کې هم له قانون سره سم چلن وکړي. نیاز احمد خان رپورٹ را کوي.
د سواد خوازخیل بارګین اسوسییشن جنرال سیکرټر سید شاکر علی چې د تیرو شلو کالو راسې د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ کارډو کاروبار کوي وایي چې ملکن ډیویژن کې تر اوه لکو پورې هغه ګاډي چلیږي چې ورته نان کسٹم پیټ وای او په ناقانونه طریقه راوستي شوی دي کې بل ها قسمه ګاډي دي چې ورسره په لکونو خلکو ته روزګار میلاو دي.
د نان کسٹم پیټ ګاډو تقریبا د ګیلګیت چتراله پورې او تر شیرګړه پورې دا ګاډي تلی شي. خو زمونږ د پر دم ډیر غټه علاقه ده مونږ ته ډیر زیات سہولت دی لکه چې زمونږ ځان پخته ځو نو بیا ځان نور دم بری ګاډي استعمال کوو ځان په خرای ونسو نو مونږ ته په دینار کسټم پیډ ګاډو کې دومره پیدا را چې کم کا د نمبری ګاډي پاکستاني کم ګاډي چې مونږ ته په 50 لک روپۍ ملایږي دا مونږ ته په 20 لک ملایږي. نو په دې وجه باندې زمونږ خلکو سہولت ته پاره دارزان مونږ ته ملایږي دومره وخت زمونږ نه رسی چې 50-60 لک روپۍ باندې مونږ ګارانډي واخلو.
نمبرټي اوسیدونکو کاروباری تن پرمان علي چې 13 کالو راسه ان سي پي ګاډي لري او خپل کار روزګار پرې کوي وایي چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس نشوالي لوجه خام معیاري ګاډي ډیر په ارزان نرخ ملاويږي او دې سیمه کې 9% نه زیات خلک هم د ګاډي استعمالوي.
چونکی دلته پاکستانی ګاډي چې د هغه په نسبت دا ډیر مضبوط مي کار زیات نه راوباسي نو موږ پاکستانی ګاډي دومره زیات نه یوز کوو. دلته موږ ټول جاپاني ګاډي یوز کوو نه ان سي پي دي موږ ځان له استعمالو کم ګاډي استعمال کو نو هغه سوخ استعمال کو بیا هغه بل ماډل لا شینه ماډل لګینا بیا هغه بدل کو ځان له بیا بل والو کنه دې باندې د دې ټول خلکو در سہولت ته راګه. ډاکټر سره دا ګاډه ده د وکیل سره دا ګاډه ده دکاندار سره دا ګاډه ده کور خلک دا یوز کوي دې خلکو ته دې باندې ډیر زیات سہولت ده.
دا نان کسٹم پیټ ګاډو کاروبار کونکي شاکر علي زیاتوي چې دې سیمه کې د ټیکس لګولو خبرو سره دوی پر روزګار لوی اثر پریوته. که حکومت ټیکس ولګو او دا ګاډي بند کړل نو د ګاډو مالکان او کاروبار کونکي به سخت مخالفت کوي.
څنګه چې وا تلکه ګاډي پر ملکن ډیویژن کې دي هغه باندې خلک مستی نه کوي دا ټول خلک باندې باندې روزګار کوي چې اوسو د کې چا غسته ده نه پاږي کې درې سلور تنه پر روزګار دي یو ډرایور دی یو کلندر دی دوه تنه مالکان نور دی چې سبزي خرڅي نو دې سره سره به موږ ته پر ملکن ډیویژن کې 25-30 لک خلک به روزګار شي نو هغه به خیر چل کوي ډاکې به کوي رفزنیانی به کوي نو اسی حالات خراب دي روزانه پولیس په پلان کې دي کډا کو شو پرانا ورځ باندې نو کدا یو چوټ بل ولګي ته خلکو باندې دا گزار بل وشو نو منګه دی حکومت ته درخواست کو نو په دې خلکو رحم وکي دیول نور ټیم ورکي مزید چې دا خلک د دې تشویش ته دي مصیبت ته آزاد شي.
د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ ګاډو قانوني حیثیت پړه ملکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وای چې د 13 قانون تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن په 9 ضلعو کې دا ګاډي چلی دی شي. هوکچر حکومت دې سیمه کې ټیکس ولګولو دغه ټول ګاډي به ناقانونه وي ځکه چې دا ټول سمګل شوی ګاډي دي.
د کسٹم زمو سدل ته عام طور لکه دوه پروسیجر کیږي یو دا چې د یو کس سره امپورټ لایسنس او هغه ریګولر امپورټ کوي د یو پالیسی ته نو هغه کسانو ګاډي هم لکه دغه کې دی شي او بل پروسیجر هغه چې لا انفورسینګ ایجنسیز کم ان سی پی سٹف دا اونیسی او بیا د طریقه کار مطابق اکشن کی او اکشن نه پس هغه ته انوسی ورکی او هغه نه پس بیا هغه لیگل شي نو دغه دوه طریقې کې دی شي.
د موټر او ريجستریشن او ټیکس اغستونکو محکمې مشر جاوید خلجی تر مخه کال 2015 او بیا کال 2014 کې حکومت د نان کسٹم پیټ ګاډو ريجستر کول لپاره خصوصي رعایت امنيستي سکیم منزور کړو. دی وایي چې کال 2014 کې په مقامی توګه د ان سی پی ګاډو ريجستریشن شو او ټول شمیرې یو نیم لکوه خو د هغې وروسته هم د نان کسٹم پیټ ګاډو سمګلینګ جاری دی. خلجی زیاتوی چې نان کسٹم پیټ ګاډو کې دغلا ګاډي هم شامل دي او حکومت دغه ټول ګاډي د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملکن ډیویژن او پاټا کې د ټیکس لګولو په نیټه د لسو کالو لپاره د مرکزی حکومت نه د غزولو غوښتنه شوې. ولی مرکزی حکومت په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ټیکس نه لګولو تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
اردن کو په 2002 زیږدیز کال کې چې اخرنه ورځ شپې دي د خیبر پختونخوا امنیتی حالات د شننکو په خبره چې وار بیا خرابېدو خواته روان شوی دی. روان کال یو شمېر داسې پیښې هم شوې چې د بشري حقوقو د سرغړونو له امله د اعتراض وړ بدل شوی دی. د صوبې د مختلفو سیمو خلکو د نامنۍ او د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف پراخې مظاهرې هم کړې. په عین وخت کې د صوبې حکومت ویلي چې د سیمې د امنیت ساتلو چارو ته ژمن دی او دا چې امنیتي او هم د بشري حقوقو حالت له نږدې څاري. په 2002 زیږدیز کال کې د نامنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په بنو او شمالي وزیرستان کې وشوې چې پکې یوه د جانیخیرو د اف سي ځواک د سرتیری رحمان زمان دردونکې وژنه وه. زموږ همکارې فرخندی اسد په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښو ته هم په روان 2002 زیږدیز کال کې چې کومې سرغړونې شوې دي هغې ته کتنه کړې ده. رپورټ یې د جانیخیرو د وژل شوي اف سي سرتیری د یوه کلیوال په غږ پیلېږي.
دا په جانی خیلو سیمه کې و دا تقریبا د کوم ستاري څه نه جوړه کړي او یو صرف مړول وی کنه هغه
دا د بنو د جانی خیلو یو سیدون کې ظاهر حفظ دی چې په خپل کلی کې د هغه پیخې په اړه راټوای په کومه کې چې د دسمبر په 15 مو وسلوالو د اف سی د یو سرتیری رحمان زمان په کور وسلوال برید وک هغه او د هغه یو ځوان زوی په ډزو وجل او رسته یې تر سر لته نه جدا ک
نو هغه سری چې کوم 2-3 کیلومتر لري وړي او چې کوم مین روډ
ظاهر حافظ وای په 2022 کال کې د دوی په سیمه کې داسې واقعیات وشول چې په کې نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونې وشوې بلکې په بیانولو سره د دوی زړونه دردېږي. کلي
علاقې والا مشران راغلل هغوی وایي چې یاره په دمر یو یو ور دې تر ځلې نه راځي موږ په زیاتې دغه یو نور نه امید یو د هر سینا هغه مراکز کو کلي جنازه مو وکړه د کلي د علاقې خلک شرکت پکې.
په 2022 کال کې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او بنو ضلعو کې د نامنۍ زیاتره پیښې مخې ته راغلي. د بنو یو بل اوسیدونکي ډاکټر سبحان ولی د 2022 کال په اړه وایي
دا خو امنیت ولموش نشو او ته ویل دي چې دا نه خوشګوارې وکی په یو شو دي چې هغه د بنی حقوق سره هغه دې زیاتې شوې دي موږ هغه غندنه کوو بیا هغه حالات به دامنې طرف ته روان دي امن درسته نه دي روان.
د 2022 کال په جون میاشت کې د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم سلور غړي تمیر علي په حیدرخیلو کې په داس حال کې وژل شول چې له یو ملګري سره د ډوډۍ تر خوړلو وروسته بیرته تمیر علي ته روان وو. د وزیرستان اوسیدونکو وایي هلته په دغه کال په هدفي بریدونو کې ګڼ خلک وژل شول او دوی پر ضد څو سو واره احتجاجونه وکړل. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي شاه وزیر خان مشال ریډیو ته وایي دوی یوازې امن غواړي.
امن غواړو، خپل ډویژن ته امن غواړو، خپل صوبې ته امن غواړو، خپل مملکت ته امن غواړو. وو امن د مو بنیادی حق ده.
بلخوا په 2022 کال کې د جنوبي وزیرستان د کامی سملای کړي علي وزیر لا هم د کراچۍ له جیلا خوش نه شو. د هغه د بند د دسمبر په 14 مه 2 کال پوره شو او اوس یې دریم کال روان دی. د دسمبر په 23 مه هم د علي وزیر د خوشی کولو لپاره په ډیرسمن خان کې یو احتجاجي ناریون تر سره شو. د علي وزیر وکیل قادر خان وای چې کله یې په یو مقدمه کې ضمانت وشي نو پولیس ورپسې بلا راو باسي.
دا درې کې سونه دلته کې د باندې د کراچۍ دی باندې درې واړو کې د په ضمانت ته او د دې نه علاوه په د باندې درې کې سنور دی چې یو د میران شاه دی یو د ډي اي خان دی او یو په د چار صدی د عدالت.
بل خو د بشري حقوقو فعال ادریس خټک چې دا وخت راول پنډي په اډیالا جیل کې دی د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت هغه ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ له مخې د 14 کلونو قید سزا وربلې خو هغه دا پریکړه چیلنج کړې ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وای پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. د ادریس خټک لور تالیا خټک مشال ریډیو ته وای دا او مشرخورې د پلار د بند له وجې د ذهني تکلیف نه تیریږي. اوس خو 3
ایئرز نو زیات کیږي چې بابا مشرمیشته دي سمره شروع کې څومره سخت وا او موږ هم نه نو موږ هم له سخت دا چې موږ غوښتل لایف کې کومه امپورټنت ایونت چې پاپا مس کړ سنگل ما چې د کنوکیشن شولو کله ټول پاپا لګا خپل پین سره تصویر نشته نو ما سره سخت نو موږ تصویر ایستو تا.
بل خو د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسور محمد اسماعیل وای له 2000 کال راهیسی په عدالتونو کې مقدمه روان دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي.
اوس یې را باندې د سایبر کرائمز کی بل کیس کم دینو پا عدالت کی شروع کر بل عدالت کی کچھ سوک بیا انسانوں کو خبر کہیں اور ریاست تاغی خلاف جاری کیسوں نہ دروغو کیسوں نہ دروغو گواہان
پو خیبر پختونخوا کے دا بشری حقوقو یو فعال او وکیل شبیر حسین کے گیانے چے زیاترہ دا لادرکو کسانو مقدمے کبھی وائی دا سی کورنی ورت راضی چے خپل خپلوان یہ لادرک دی او دوی تا ہیس معلومات نبی
معلومات چرت دی خلق تمرا پتیار کے ساتلی شوی دی یو مثال لرکوم چے دا کرکنا یو زنانا را غلی و اولاغی زوی دی درک دی دریو کالو دری کالی اری داری تک رخصو نو کلو جی چاولی جواب کتلی نور کو اولاغی ری کستم دلی چے ما تا صرف دو وی چے را مون سردی زمون پکیت دی خوب بلانکی زی کی
دو دوزر دویشتم کال پا اگست میاش کے پوبنو کی دینی مشرانو پا یو مظاہرہ کیول چے خزی با پارکونو تا نسی دا زینو دینی مشرانو ویناوا چے پارک تا دا خزو ورتک دا سیمی دا دود خلاف کار دے خو بل خوا دا نومبر پا میاش کے دا جنوبی وزیرستان دا وانی انجنو زده کوونکو د خپل کالج د فعالولو لپاره مظاهره وکړه د دوی غوښتنه وا چې د وانی ډیگری کالج د ورته زر فعال کړی شي د وانی نه د عوامي نېشنل ګوند یو غړی عبید وزیر وای ښه خبره ده چې پیغلی او ځوانان یې اوس په خپل حق غوښتلو پوه شوي دي
په فیمل کې دومره شعور راغی خپل حق لپاره یو ځای ته وصل شي او ورسره لکه د سلطان کې دلته چې کوم دی هغه ډیر دا ځای دی چې د مخ ته څوک بالکل ودرېدای نه شي
په 2022 کال کې پسواد پنیر شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان بنو باجوړ کوزدیر پیښور لکی مروت او ټانګ کې د نامنې د پیښو د وسلوالو د بیا فعالیتو او د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف پراخه مظاهره او لاریونه ترسره شول او د ټولو یو وینا و چې امن غواړي بلخوا د افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو تر بندیز وروسته د 2022 کال د دسمبر په 28 په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن غړو او افغان زده کوونکو مظاهره وکړه دوی ویل تعلیم حاصلول د نجونو بنیادی حق دی بلخوا د دسمبر په 28 هم د جنوبی وزیرستان په مکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د سیمې د امنیت او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره احتجاج وشو چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو
چې اوس پینګیرای پلار او تر او تر ګرځي خپل زوی غواړي یو مور په انتظار ناشته د زوی یو رختای
د سیمې د امنیت لپاره د مکین په احتجاج کې په سلګونو خلکو ګډون وکړ
فرخندی اسد په خپل د رپورت کې د 2022 کال په اوږدو کې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو حالت ته کتنه کړې و او دونکو د خبرونې د پای شی بي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو
این سی او سی یا د کورونا وبا د سر قامی اداری په ولس غ کړی چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو په اړه احتیاطي تدابیر د پام نه غورځوي د دسمبر په 28 د غیداری په خپل هدایتنامه کې زیاته کړي چې په چین کې د کورونا وبا له وجې لګول شوی سفری او نور بندیدونه ختم شوي دي چې له وجې دا وبا پاکستان ته هم راتلی شي د راپورونو له مخه دا مهال په چین او هند کې د کورونا وبا د نوي اومیکرون وایرس ګڼ شمېر ناروغان مخې ته راغلي په کورمه کې د ځایي مشرانو یوې جرګې د پاړه چمکني او بوختي بادامي سیمې د خلکو ترمنځ د یوې لوزنامی له مخې تر 15 ورځو پورې ډزبندي کړي د دواړو فریقینو ترمنځ له 13 سلور ورځو راهیسې په روانه جګړه کې سلور کسان وژل شوي دي د سند پولیسو په 13 ورځو کې نږدې 200 نور افغان کډوال نیولې دي د کراچۍ ختیځ دلی د پولیسو مشر ساجد خان سدودی د دسمبر په 28 مشالې لوته ویل چې د خار په بیرابیل سیمه کې یو نیم سل افغان کډوال نیولې بل په لور د کراچۍ د لوېدی دلی د پولیسو مشر فیصل بشیر هم ویلي چې سلوي افغان وګړي د دغه خار نیولی د بلوچستان په چمن خار کې ناصرګند وسلوالو د لویز واقعي وسکر په ډزو وجل د چارواکو د ترهګرۍ په خبرې دا چا تر اوسه دې پیښې ذمہواري نه ده منلې د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلوم وسلوالو یو نرخزه په ډزو وجل د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر په 28 نامعلوم وسلوالو د عمر لالو په نامه یو نرخزه وجل او تښتیدلې دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دسمبر په 28 د روس هغه ورشتي بریدونه غندلي چې په جنوبی بندري خار خرستون کې یو لکتر لږ لس کسان ووجل او 55 نور یې ټپیان کړل د ولسمشر له دفتره ویل شوي چې خرسون خار په مرکزی برخه کې د خالی په ورځ د کرسمس په سهار او ماخام نخښوي ځایونه پوزي ودانې ندي د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی کپتان شاهد افریدی د لوبغاړو د منتخب کولو بوري مشر یا چیف سلیکټر ټاکلی. پخوانی نړیوال لوبغاړی عبدالرزاق او راو افتخار د انتخابي کمیټې غړي ټاکل شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاته ورسېدې. تاسو پر همدې سپو د ډیور ریډیو خبرونه ووري. زه هارون بچا مجید بابر او زمو تخنیکی ټیم د مشال ریډیو لستوډیو نو اوس اجازه درنغواړو. د خدای پامان.